په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو د پای په دغه خبرونه کې هر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. یو شمیر کلتوري راپورونه را سره هم شته، خو اړومبې د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه د ډزو په تبادله کې د دوانو خواو لخوا د اتو کسانو د وژل کېدو داوی مخې ته راغلي دي. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتون کې مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلی کړی دی. او آسټریا وای په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو او یو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: پاکستان وای په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 ښځو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر ترغې وروسته وکړه چې هندي چارواکو تیره ورځ پر پاکستانی سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واری وکړه او هندي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه. د هند سرکاري ریډیو ویبپاڼه وایي چې د دوی دوه ولسی وګړي په ډزو کې وژل شوي دي. د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز باندې موافقه وشوه، خو بیا هم په سره سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتون کې بلوچ مشر برمداغ بوکټي دغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېر وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبولي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزي حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. قمر زمان کایره ویل
دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټ پالو ملاتړ کولو، هغه وه هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسلوال تنظیمونو ډله کوله، موږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. دا خبره چې په موږ د ترهګرۍ تورو لګوي، دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي.
دا تر هغې وروسته ده چې یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن دي. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د باډې د کډوالو خواوشا 50,000 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلې دي. د اف ډی ایم ای چارواکي عبدل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل
اوس پورې موږ د چې کوم رجسټرډ خاندانونه دي، هغه موږ د 55,000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولېږل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي، موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل، او د هغې دې اسانتیا لپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو لپاره دې ته ډبلیو ایس پی د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو لپاره راشن ملاوېږي.
نوموړي وایي چې دا چا کورونه چې روان شوي دي، د یوې سروې پس په لغوی سره مالی مرسته هم کېږي. بلخوا د باډې اوسېدونکي وایي چې د ستنېدو نه پس په سیمه کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د خپلو مسلو د هواري غوښتنه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت تخاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. دا آسٹریا پولیس وای چې پر سړک لپاره پریښودل شوی یو ټرک نه د یو او یو مهاجرو مړی موندل شوی دی چې پکې سلور ماشومان او تخصې شامل دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې لپېخې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې ویانا او د هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي چې یادې پېخې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیه او د بالکان هیوادونو یوې سرمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. په لیبیا او شام کې له جګړې تښتېدلي په زرګونو کډوال اروپایي اتحادیې ته تښتېدلي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمیر له 300,000 واوښتي چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمیر 200,000 و. روان کال په دغو هڅو کې له 250,000 زیات کډوال مړه شوي دي. دا شمېر د هغو 200 کسانو پرته دی چې ګمان کېږي په تېرو 24 ساعتونو کې په لیبیا کې د کښتۍ ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. تېر کال په بحیره روم کې د مړو شوو او یا د لادرکه شوو کډوالو شمېر 3,500 و. نصره صلیب ادارې نن ویلي دي چې د لیبیا د زوارا ښار سره نږدې په ډوبه شوو کسانو کې 280 مړي راوستل شوي دي. او د کرغستان ولسمشر الماس بیک اوتمبایوف په ستمبر میاشت کې ټاکل شوی د امریکا خپل دوره منسوخ کړی ده. صدارتي ویان الماس اوسینوف تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوره د اکتوبر پر 4 نیټه د کېدونکو پارلماني انتخاباتو له امله منسوخ شوې ده. په دسمبر 2011 کال کې د واک ترلاسه کولو پس تر اوسه اوتمبایوف امریکا ته په رسمي سفر نه دی تللی. واشنگټن خبرداری ورکړې چې له دې فیصلې سره پر هغو مرستو اثر پرېوتی شي چې امریکا یې له دغه هیواد سره کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنس وبای او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو. یو ریال په 19.65 روپیو اخیستل کیږي او په 19.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.45 روپیو او په 28.80 روپیو. یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.06 روپیو او په یو پاکستانی روپیه 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوئټه کې وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوئټه کې 5.5 او 4.5 وي.
د موسم او کرنسی د حال سره سره خبرونه هم تاسو ورته اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هندستان ځواکونو ترمنځ د پولې پورې راپورې د ډزو تبادله شوې ده. یو کارپو وای
دا دوالو هوادونو دغه یو ناکامي دی چې نغې اوس پولیس د پولې د ټینشن په کیمرا نه اوس بلکې په دې کې وخت وغبان اضافه کیږي.
د بلوچستان وزیر اعلی د بیلتون غوښتون کې بلوچ مشر برامداغ بوکتی د ورستیو سرګندونو هرکلی کړی.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
د کورمه بالشخیل وای د مرید لوزنامې د لاندې دی دوی زر تر زر خپل کورونو ته واستول شي.
وې دا خو حکومت دې تر اوسه پوری دوه پیسو چې کوم دې مو پیسې غ باندې اکشن نه دی خاصه شوی. بس تر اوسه پوری دار په دار خبرې په سات.
او د نوموړي سندرغاړي نغمه خبرې با هم در او
د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمونږ ډومبه موضوع ته د پاکستان پوزوایی چې د هندستان لخوا په ډزو کې د پاکستان شپګولسي وګړي وجل شوې دي او د 22 مرمنو په ګډون د سلويخت ډېر کسان جو بل دي. د پاکستان حکومت د دې کاروایي غندنه کړې ده او نړیوالې ورولنې غوښتلې دي چې د هندستان د کاروایانو نوټس واخلي. په دغه اړه رابع اکرم خان نور تفصیل لري.
د پاکستان پوځ سمت بواتو د سنگ ای ایس پی آر په وینا نن د جمعې په ورځ سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوځ په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او دوه زنانو په شمول شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال سی ایم ایچ ته منتقل کړی شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ په ډزو کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي پاکستان او هندوستان له اړخه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول باندې د ډسبندۍ د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګول کیږي. پاکستان له اړخه په دې ورسو کې ویلی شوي چې د هندوستان پوځ په دوه میاشتو کې د ډسبندۍ د معاهدې اویا ځله خلاف ورزي کړې ده. یاد دوی پاکستان د ولسي وګړو په وژنې په اوولسم اګست په اسلام آباد کې د هندوستان هایي کمشنر هم راغوښتی و. د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرچ کوي.
زه فکر کوم چې دا دواړو هیوادونو دغه د یو ناکامي د یو فیلیور دی چې نغې اوس پولې ده، د پولې ده دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت په وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هیوادونو مسؤلیت دی او دواړه ما په خیال باندې په دې کې پیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوالې ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیوال ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش په جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپي یونین نمائندي، د یورپ د ملکونو نمائندي، د امریکا نمائندي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دښمنیانې ختمې کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي، نو هغوی به کوششونه کوي. د هغې کوششونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی و. دا دې هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی و او د دواړو ملکونو د سلامتیا امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی و. خو په 23 اګست کېدونکي د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و، پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د پاکستان په سیاسي چارو یو نظر اچو. اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ویلي دي چې حکومت دې د نېشنل اکشن پلان وضاحت وکړي او د ترهګرو پر ضد جوړ کړی شوی قانون اکثر داسې وشي چې د سیاستدانانو پر ضد استعمالیږي. دا خبرې د پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د غونډې نور جزئیات د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره ویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایره وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وه هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمو نه یریږو، زمونږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو لخوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه اهل کړی شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تورو لګوي دا به پیپلز پارټۍ کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسلوالو سره مالی مرستې هم کړې دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 18 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دې نو وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د جلاوطنا خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بختی د خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي پکې ښودلې ده. برامداغ بختی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه بارکوال میاخیل نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکټي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سولهیز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه. خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په کورمه کې د فرقې د شخړو له امله بې کوره شوي د بالشخیلو سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشو چې په سیمه کې د مری لوزنامه عملي شوې ده، خو دوی لا تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نور حال طارق اورکزی راکړي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د فرقایز شخړو له امله بې کوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وایي چې درې کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملي شوې ده، خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دې زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
اول مری ماهدي کې دا لیکن شوی دی چې اوله بدکري دی، دویم موته د امدادي چک روکړلی شي چې د حکومت نورو تیر کړی شي، دا شی موته تیار وکړي. دریمه مطالبه د مو زخمیان او مړي چې کوم دي کنه د بلشخیلو دوی ته دی روکړي. څلورمه مطالبه د مو چې کوم پېښور کې راشن او هغه بلوک شي دی.
واضح دی چې په 2008 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي و چې پکې یو ماده ده هم و چې د جنگونو په وجه د بې کوره شو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د ملکي دورسته د بې کوره شو خلکو واپسي پس ضلعواره توګه شروع شوې ده. خو د سیمې یو بل کس او مشر ګل وزیر د حکومت دا پوښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسي ولې نه کیږي.
پولیټیکل ایجنټ صاحب ته پاتې دی، پی صاحب ته پاتې دی چې د خلک متاثرین دي او د دوی نه بې دخله دي،
پویدا خو چکم د تروسه پوری دوه پیسو چکم د ایمو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خاصه شوی او مری چکم لزنامه ده په هغه باندې موول یا هېدی چکم درکلا کړه دی خو مو سره چکم دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی.
د کورمې مرسیال پروتوکول جن فضل قادر مشال رډیو د ویل په سیمه کې ځنی داسې مسلې شته چې د هغوی له وجې د بلشخلو متاثرینو واپسې ځنډول شوی ده. واضح دی چې په 2001 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کېدو وروسته د کورمې یو شمېر ځایونه خلک وتلی دي. په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د تاریخ ورغزی راپور مورده اوریدونکو او هم د قبایلی سیمو په چارو باندې یو بل راپور د دغه سیمو دپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه د باړې یو شمېر بې کوره شوې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې کړې دي او د دوی نورې قبیلې به هم ډېر زر خپلو کورونو ته ستنې شي. حکومت به ورسره مرسته کوي. په دغه اړه باندې ځایي خلک سوائی د فرهاد شینواری پراپور کیو.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې اکاخیل شلوبر بر کمبرخیل او کمبرخیلو قبیلی بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او اوس د ملک دین خیلو د کډوالو ستنېدل روان دي او دې پسې به د کمرخیلو قبیله هم لیږي. دوی وایي چې تر اوسه د باړې ټولې 55000 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. په دې حکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
اوس پورې موږ د خدای په فضل سره تقریبا چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه موږ د 55000 نه زیات خاندانونه موږ واپس ولیدل. چې کوم کوم ځایونو کې دا خلک اوسېږي موږ د هغې په کلو کې ورته امبارکیشن پوینټ او پسې مرکز چې ورته وي هغه موږ جوړ کړل او د هغې دي اسانتیا دپاره چې کله واپس لاړ شي شپږو میاشتو دپاره دي ته ډبلیو ایس پي د عالمي اداره خوراک چې کوم دی د هغې د طرفه شپږ میاشتو دپاره راشن ملاوي کې ورته.
خو بیا د باړې سیمې یو مشر اقبال پردی وایي چې کوم خلک یې ستانه شوي دي هغه د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
یو خو چې روډونه کولاو شي چې دوی ته په راتګ کې اسانتیا ودا کریا پې کمه راشي. دومه خبره ده چې هلته د اوبو سهولت نشته، هلته چې کوم دی د دوی ته د بجلی سهولت نشته چې دا په فوري توګه باندې چې د دوی دغه دوه مسالې حل شي بیا د دوباره بادکاری سیستم چې دی چې دا فوري هلته شروع کی.
د اف ڈی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ویل چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د چا کورونه وران شوي وي د یوې سروې تر لاندې ورسره مرسته وکړي.
چونکہ یو طریقہ کار تاسو ته پته ده هغه طریقہ کار مطابق باندې د کوم کورونو سروے شوی ده په فولی ډیمیج دي نو هغه ته به 4,00,000 ملاویږي. چې کوم پارشلی ډیمیج ده 40,00,000 وي هغه ته به 1,60,000 روپۍ ملاویږي.
یا د دې ویچ په باړه کې د 2009 راهیسې په بیا بیا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي خو اوس هلته حکومتي واکمني بحال شوي ده او بې کوره شوي خلک ورته ستنېږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه دکاندارانو د یو غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې چې سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اوړېدلي تاوانونه دې ورته پوره کړي او نور دې د دوی کاروباري مرکزونه محفوظ کړي چې د دوی په وینا نن د دې د هوارولو کار پیل شوی دی. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی. چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا تلینا کور کمانډر تا وغاته می چټه لا شل دي چې می سره از یوتای ده نشي ایز دغه درشه ضرورت منځای دي کاندورونه دا مطالبات چې می ستاده د کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم چې خلص تړیاوی په مشکار زی دي مارکیټ په خپل دي سامان خراب ته دغه ما زار کو نه کور می مجبوری ده د درته د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز دي کاندورونه ساتي درنی م کروڑې په یو دي کاندور خراب ته دال دي کاندور ساتي لا سلا کې خراب ته دال دي کاندور ساتي شل دي درش لا کې خراب ته دا سامان می نه پوتو سم مو په دغه ډاکه لار خپل رغللې په خالي خپل شروعات ډاک دي کینې ډاک کړی نه د مشپوتو سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي.
د میرو غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشته بربر دای کیندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل. اس موجوده میږه ازاله غوړي هغه خاصه ډنګ شوی دی پدای چې د یو د کندورو په کروڑینه نه پوسه سامان ته باشه د میر املاک د میر سامندینه د هر څه تباګل گورنر ته جی میر دریمي هغه نو مخش میر وزیر داخله پر دریمي هغه نو مخش میر گور وزیر الاته وزیر اعظم ته دریمي.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو یې هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرال سره مشوی دی میشته دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شوی تاسو درکړيږي په نن تاریخه پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې د خپل کېرینا دا ونج پیوای او جوړا کپړې شر وتلی د کینې مډاک پته شول میش دا تین نن یې ویني چې په بلډیزر مده اوریږي میش سمینه دا ونج په خوره مده لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګان نه جوړوي چې متبلاس لا سلسل د کینې جوړ کو مو دا ونج په دغه کاروبار نشي ادا ونج دا یو بونډي دو ادا ونج دا یو مرکز دا نورای میش اسلام آباد را سوي په شورت واره سوي اقوام متحده تا واره سوي هغه په میش کښینی لا په کارول مده چې څه پر ادا ونج میش دغه شامل او شوی نوي.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میران شاه کې تقریبا 10000 او میرلی کې 10000 دوکانونه او مارکیټونه ول چې دا دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړې چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی دا غې دې ورته دولت ما ویزا وټاکی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. له کندهار محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکړي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد مرور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چېرې داسې اختلافات فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخوانی مشر رول ملا عبدالمنان د غراز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منول وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخت سره غلی دی چې میشته وو ورسره ملګري وو. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسیکلان شلویشتی دی، ډیر موټر دی، اندازه د لس 15 ولایتو طالبان راویشتلي دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرو کې سره ناستې. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ آواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې مداخله وکړي چې دا سره کښې وځي زموږ ټول ولسوالۍ دبیلېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
راپور مورد اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 کېدونکي دي. د ملیحا امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان وای په سرحدي سیمه د هندي سرتېرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت تنه ژوبل شوي هم دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستانیو سرتېرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر برامداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره ماتکی ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شهید رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره FDMA وایي چې د روان کال مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د باړې د کډوالو خوښه 55,000 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس لیږلي دي. د FDMA چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د یوې سروې پسله او کسانو سره مالي مرسته کېږي د چا چې کورونه وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت خاکفان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې هلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي ملا اختر محمد منصور خوښه 600 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دی ولسوالۍ ته استولې دي. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویو مهاجرو مړی موندل شوی دی چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له 300,000 واوښتی چې له بحیره روم نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,09,000 و.
مهم خبرونه مور د سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پیښور د خبریدونکي اجر سپانه خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړه شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا، نو دا شان بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وایي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کیږي. د ادارې په وینا چې د وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیات شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي خو د نن په کې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوچ بلتون پالو د جلاوت نه مشر برامدغ بوکتی د ورستیو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهم ولسوالۍ مساکلا باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهمداغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلویخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله دغه شمیر 200 خو بیا دغه شمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکي وایي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازي به په دې ونه کې ماسکاو، جنیوا او ریاست سفر نو کی. د نوموړي د سفر هدف ها حسبل شوی چې غواړي د شام د صدور کرنې شخړې د هواري لپاره یو سولېزه حل لار عمومي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې سنگړی استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 14 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام بوشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغله ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریه حکومت او مخالفان له واک څخه د بشر الاسد په لری کولو سلا نه شول.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په لیبیا کې د ناقانونه کډوالو یو کښته ډوبه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا تر 200 زیات کسان وژل شوې دي. د زووارا خرګوټ یو چارواکي رويټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې د روانېدو پر وخت په کښته کې 1400 کسان سوارو. د رويټرز خبرې ایجنسی دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رويټرز خبري اژانس وايي بیگانه وخت پوری د لیبیا ژغورونکو 201 کسان وژغورل چې پکې 1320 د ترابلس په لویدیځ کې د صبراتا په سیمه کې د ناقانونه کډوال لپاره جوړ ځای ته ورسول. یو بل چارواکي او په زوواره شارګوټي کې خبريال د کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړي خو د مړوسو کرشمیري نه دی تایید کړي. دغه کډوال د افریقا، پاکستان، شام، مراکش او بنگلاديش وګړي دي. زوواره شارګوټي د لیبیا پر سرحد له تونس سره پروت دی او له دې ځای په لوی پیمانه سمګلران ایتلی ته خلک په ناقانونه توګه اړوي. لیبیا د کډوالو لپاره یورپ ته د تلو یو مهمه لار ده. دغه خلک د غربت او جګړو لوجي یورپ ته ځي. رويټرز خبري اژانس د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله وایي سش کال د کښتۍ او بیړیو ډوبېدو لوجي یورپ ته په ناقانونه توګه تلونکي 2300 کسان مړه شوي دي او د مړو د غشمیر تیر کال 3209 اویاو. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د هنګري له سرحد سره نږدې په آسټریا کې په یو لاری یا ټرک کې د 50 کډوالو مړی وموندل شول. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل چې دغه پیشي د یورپ هغه مشران لړزولي چې دا وخت د کډوالو په مسله په ویانا کې بحثونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دان رسپان لیکلی دی چې په پاکستان کې دغه مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. د دې راپور مهم ټکی له ګل آیاز اور.
دان رسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثنا الله وايي چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز اپیخو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثنا الله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپی وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 13,000 مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نخکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخستي دي. خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتلې په دې لړ کې ډیر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی. خو د ورسپانې په خبره دغه داوود تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه. ورسپانې لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي. ڈان ورسپانه په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینی سخت ګامونه پورته کړي چرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
ګلایز د ډان ورسپانه د راپور مهم ټکی وړاندې کول او واشنگټن پوسټ ورسپانه د امریکایي سړونکو د راپور په حواله لیکلي دي چې په پاکستان کې په کال کې شل اټمی وسلې جوړیږي او کدا سلسله جاری وي نو په یو لسیزه کې بعد نړۍ د اټمی وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دغه لیکنې مهم برخې د منور شان او
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمی قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمی وسله لري خو پاکستان د اټمی وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمی وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وای پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمی وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمی وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمی ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستی ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسور منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمی وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمی وسلې پکاروي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورسپانه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال باندې اټمی وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي چې په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمی وسلې د استعمال نه باید ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ځموار اټمی قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کې د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د نوموړي سندرغاړي نغمه خبرې وړاندې کوو. د نغمه سره زموږ همکاري انیسا اجمل خبرې کړې دي. نغمه د خپل هنر او د خپل کار په اړه صدا سوي.
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې سندري وایم خپل پښتو ثقافت خپل ژبه ته سندري وایم. نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوند کول دي د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې د تو دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې د کډوالې ژوند هم تیر کړی دی مختلف زینو ته تلی الته دی هم ژوند تیر کړی دی د ارس د حالاتو در باندې ساغیس کړی دی ستا په شخصیت ستا په هنر
ډیر زیات غیزه کړی دی ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم ما زه ټوله دنیا می وکتله هم له دنیا څومره مخ په وړاندې تلای دا او زمونږ بدبخت پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې د پاره خپل خلکو د پاره څومره خدمت کړی ده. نو زه ډیره زیاته مایوسه شم چې خدای کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه د جنگ نه د جګړې نه لاس په سر شي.
نو ځانې ماشالله دومره خسته خلک دې دومره ډیر خوخی کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې په پیښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي په بازار کې څنګه ګرځي سم مسلې درته مخې ته راځي.
زه ډیر نه زما شاپینګ د پاره بازار ته نه زما ډیر زه خپل د غلره مخیات لرم چې زما ته کالی دغه کوي جوړوي هغه ما ته کور ته راشي نه یګانه شی چې دا میکابو دا شیان د پاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټو منه
نو دی موسیقي دی په شخصي ژوند اثر نه دی کړی هغه سپ نه دی کړی یعنی تاسو وایئ چې لکه دار ستاس لبل سوک راوړي
دا خو او غره دا تاثیرات خو شته کنه تقریبا 15 کاله مخ کې شل کاله مخ کې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم ما جامې اخیستلې ډیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده نه ما دغه ټول دکانونه راغله لدا یو دکان کې ودرېدل نه داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله ام ته جمع شول چې دا نغمه زه دکان کې داسې پاتې مو وسوتاله نشم پولیس را لې ډیر ژر را لې نه پولیس را لې چې دلته څه خبره ده د خلک ولې ټول شوی دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک ته ول ول تاسو هنرمند داسې پز دغه کوي تشویقوي دا خو متنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټه کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده
خا نغمه جانې تاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مخصده تر اوسه کوم کارونه کړې دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګي ورکی یا پیسې ورکی نو څه طریقه ده
او بلې و تر اوسه خو د دې مخدده چیزه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا خوځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغه سره زده کومکونه وکمه او د خوځو سره د دوا او زمونږ خزي دي چې اکثره ماشومی پیدا کیږي دوی مړکیږي کنه دوا نه ای ډاکټر نه ای په لیر لیر ځای کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څوک کومک وکړي تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوی دا ما خپل د فیسبوک په پانه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمه شهرت خایست پیسې نوم در لخره در کړی ده آیا نور بم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان می اخیری هم ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو د خیرخوا خزو وسم چې زه په دې طریق نه خپل خلکو سره نور کومک وکم او هم د سمرو روز ما دغه نوم چې زه څو ژوندې هم د زما بنیاد پاتې شي
نوموړې سندرغاله نغمه او زموږ همکارینې سجمل سره خبرې کولې او ستاسو لپاره یو دویم کلتوري راپور د چیغه کې په اړه باندې چې د موسیقي او ساز دی او په کوټه کې یو نو دولتي مؤسسه چې دا په دې کار کې چې ځوانانو ته یو ورزده کې په دغه اړه باندې خودندور ناصر د دغه ادارې د مشر رازق فهیم سره مرکه کړې ده دغه مرکه ورو
یارما خود یو وخت چې نیپال ته تللو نو د نیپالم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اول ته ما وکړلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړوږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدل لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و نو ما وی چې په دې کې خدای توان موجود دی سیدا ته پر مخ وی ولای شي او لمر سر به دا هنر راغ سی او شته منسوبه څنګه جوړول سی جوړېدای سی او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سی او هغه ته بیا یو پرد دی او منسوبه په ترتیب باندې غوړنګ کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلوق ته ولېږه
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې مو جوړته وای یا هغه چې کدنی وي ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سره دي
مشخو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب کم خلک بوسی ز چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کوم خلک سره د دې دلچسپي ولکه او د ته تشویق کولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دی وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې د چغه کزدا کړي ده څنګه کولای شي سی دغه هنر او نور خلق ته منتقل نو مش ترتیب دا سونی او سلس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه سی غزم روایتي په دې سم کې دا د استاد او د شاګردۍ ترتیب پاته شوی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینم
چلور میاشت د خان او په دې چلور میاشت کې تقریبا هر ورځ درې غنټه چلور غنټه د استادانو د دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لیاز ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لیاز باندې دونی نو اوس مطلب بل ته ورشي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو چې په هغه کې دوی ته د تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو چې دا
شی په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سنجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه لسو کې وهم پښتنه انجلۍ نه و
دا هم بدبختی ده که خو بهرحال اوس موشته د پښتنو انجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یې چې موږ غواړو چې دا زده کوو موشته ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دا یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې خو پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ولې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمر سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره مشتره مختص ولا خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بل دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شول بای چې موږ نوی شی راوړو نو بیا موږ نوي تقریبا اویا د خطراتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاري وساتي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوردونکو د خبرونې خري شیبو تر رسیدلیو د مليها امیرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه
پاکستان وای د سیالکوټ په سیمه کې د هندي سرتیرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 22 زنانه په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر تر ویروسته وکړه چې هندي او چارواکو تیره ورځ په پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړ چې په ډزو کې اول واري وکړه او د دوی دوه لسی وګړي پکې ووژل شو د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن بلوچ بلتون غوښتون کې مشر برامداغ بوکټي د هغه خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره کی خودلی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیر وخت په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي د پاکستان پیپلز ګوند مشانو په مرکزی حکومت نیوکه کړی او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلارې پر مخ وړي د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي نه هم کله د ترګروم رسته کړی دا د قبایلی سیمو د قدرتۍ آفتونو د نظم ادارا اف ډی ام ای وای چې د روان کال د مارچ میاشتې رئیس تر اوسه د باړي د کډوالو خوښه 15 زره کورنۍ خپل کورونه ته واپس لګلې دي د اف ډی ام ای اچ آر وا کې عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو سره د خوراکي مرستو علاوه به د وې سروې په ساحو کسانو سره مالی مرسته کیږي د چا چې کورونا وران شوي دي. د افغانستان د زابل ولایت هغه افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته ملا اختر محمد منصور او منصور دادولا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د آسټریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ پر لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویاو مهاجرو مړی موندل شوي دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پېښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال د هغو کډوالو شمېر له دریو لکو اوښتې چې له بهیرو نه په تېرېدلو سره یورپ ته د داخلېدلو کوشش کوي. اداره وایي تېر کال د دغو کډوالو شمېر 2,19,000 و.
مهم خبرونه واورو د اوریدونکو کو په دغه چپو باندې پاتې شوې. نو تاسو د ډیوه ریډیو نشریات اوریدی شئ. همدغه سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسی. د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.